شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. د ولسي جرګې انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو سره د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسي جرګې پر کاندیدانو بریدونه د اندېښنې وړ بولي او وایي د دې لړۍ دوام به د انتخاباتو په ټولې پروسې بد اغېز وشیندي. جرمنی او ایرانی ډیپلوماټ چې د ایرانی مخالف مجاهدین خلق ډلې پر یوې غونډې په حمله کې په لاس لرلو تورن دی بلجیم ته وسپاره. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ په دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د ټولو مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د امنیت پر وړاندې ګواښونه د اندېښنې وړ بولي. په جوزجان ولایت کې د افغان پوځیانو په هوایي برید کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي او ترکیه وایي سعودي منلې ده چې په استانبول کې د دوی قنصلګری د یوه خبریال د مړي او ژوندي د ورکېدو د قضیې په خاطر وپلټي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د امنیت پر وړاندې ګواښونه د اندېښنې وړ بولي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید د ولسي جرګې پر نمایندانو وروستي بریدونه ته په اشاره ویلي چې دا بریدونه د انتخاباتو د امنیت په برخه کې د جدي نیمګړتیاو ښکارندوی کوي او زیاتوي که دا لړۍ دوام وکړي نو د انتخاباتو پر بهیر به ناوړه اغېز ولري. ښاغلی رشید ازادي راډیو ته ویل
د کاندیدانو د امنیت په برخه کې یا د سیستم برنامه ترتیب شوی چې اوغوی هغه امنیت خوندي وي او یا هم پوره همغږي د کاندیدانو د دفترونو او همدارنګه د امنیتي سکتور په منځ کې موجوده نه ده چې دغه څه کولی شي چې په نورو ورځو کې یا د خپل د ټاکنو بهیر کې دغه مسله ستونزمنه کړي او حتی د خلکو په روحي او رواني لحاظ باندې دغه پروسې کې له ګډون څخه یا منع کړي یا یې ډېر کمرنګ کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو مسولینو نن ازادي رادیو ته ویلي چې تر خپل وسه د انتخاباتو د امنیت په برخه کې پروګرامونه او پلانونه پلي کوي، خو په عین حال کې پر خلکو ژغ کړی چې په دې برخه کې امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي. د اندېښنې داسې مال راپورته شوی چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې پر نمایندانو او د هغوی پر انتخاباتي کمپاینرانو بریدونه ډېر شوي دي. په وروستۍ بېلګه کې پرون سه شنبه د هلمند ولایت څخه ولسي جرګې ته نوماند صالح محمد اڅکسی او اووه تنه نور ملګري یې په یوه انتحاري حمله کې وژل شو. په جوزجان ولایت کې د افغان پوځیانو په هوایي برید کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. دا خبره د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې افغان هوایي ځواکونو په قرقین ولسوالۍ کې په طالبانو بمبارد کړی او د اتو تنو په وژلو سربېره یې د هغوی اتلس تنه ټپیان کړي هم دي. د جوزجان د امنیه قمندان په خبره په سیمه کې له نن سهار 5 بجو پلي افغان پوځیان هم له طالبانو سره په جنګ بوختي چې تر اوسه یو افغان سرتېری وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ویلو ده چې د جګړې او نامنو یو په سبب د قرقین ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل خبر کې د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي مسول حنیف رضایی د فاریا په قیصر ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سرګروپ په ګډون د شپږو تنو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کړې ده. ښاغلی رضایی رسنیو ته ویلي چې تېره شپه 12:30 بجې افغان امنیتي ځواکونو د قیصر ولسوالۍ په شخص سیمه کې پر یو کلی هوایي برید وکړ چې د ملا داوود په نامه د 25 کسیز ټلی مشر له خپلو ساتونکو سره وژل شو. د رضایی په خبره د دغو کسانو سره وسلې او مهمات تخریب شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تبصره نه ده کړې. زموږ غلازه د راډیو اوري. ترکیه وایي سعودي عربستان منلې چې په استانبول کې د دوی قنصلګری د یو خبریال د مړي او ژوندي د ورکېدو د قضیې په خاطر وپلټي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د سعودي چارواکو چمتواله ښودلی چې همکاري به کوي او د قنصلګری د ودانۍ له کتلو سره موافق دي. د ترکیه د حکومت ځینو چارواکو ویلي چې شایي جمال خاشوقچی په استانبول کې د سعودي عربستان په قنصلګری کې وژل شوی وي. د سعودي چارواکو د خاشوقچی وژنه رد کړې ده او په دې اړه یې لګېدلې تورونه بی ځای بلل دي. خاشوقچی د عربستان د حکومت یو منتقد خبریال دی او یو کال مخکې له دغه هیواده وتلی و. هغه د امریکا تابعیت درلود او اوس وخت یې له خپلې ترکیې ملګري سره د واده لپاره د سعودي قنصلګرۍ ته د ځینو سندونو لپاره ورغلی و. هغه د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګرۍ ته ورغلی چې تر دې دمه یې مړه ژوندی ورک دی. او یو تحقیقاتي وی پڼوي د دوی د مندونو لمخي په بریتانیا کې د پخوانی روسی جاسوس او دغه د لور د مسمومېدو په قضيه کې دوی مشکوک کس د روسي د ولسمشر لخوا افتخاري مډال ترلاسه کړی دی. د بلینکټ په نوم د برتانوي وی پڼي راپور ورکړی چې په کیمیاوي موادو د سرګي سکریپل او دغه د لور یوليا د مسمومولو په قضيه کې دوهم مشکوک کس الکساندر میشکین څلور کاله مخکې په اوکراین کې د عملیاتو له کبله دا مډال ترلاسه کړی دی. د بلینکټ په وینا میشکین 19 کلن دی او د روسیې په پوځ کې د کار 15 کاله سابقه لري. د تحقیقاتي ویبپاڼې همدارنګه ویلي چې الکساندر میشکین د 2011 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې څو ځله د الکساندر پیتروف په نوم مالدووا او اوکراین ته سفرونه کړي دي. د بریتانیا په سالزبری ښار کې د روان کال د مارچ په میاشت کې پخوانی روسی جاسوس سرګي سکریپل او لور یې یولیا په کیمیاوي موادو مسموم شول چې څو میاشتې روغتون کې بستر ول. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د ولسی جرګې انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو سره د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه پر کاندیدانو بریدونه د اندېښنې وړ بولي او ویلي دي لړۍ دوام به د انتخاباتو په ټولې پروسې بد اغېز وکړي.
د کاندیدانو د امنیت په برخه کې یا د سیستم برنامې نه ترتیب شوي چې هغوی هغه امنیت خوندي وي او یا هم پوره همغږي د کاندیدانو د دفترونو همدارنګه د امنیتي سیستم په منځ کې موجوده نه ده.
په ډېره موده چارو دی وکړ په نظر مخسته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي سلاکار زلمی خلیلزاد ورستوي خبرو له جزئیاتو مخبرو د ننګرهار د پټیکوټ ولسوالۍ د ورستي امنیت په اړه چې خلکو یې په ټینګښت کې ډېره مرسته کړې له خپل خبریال سره تماس نیسو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې جرمني یو ایراني ډیپلومات چې د ایراني مخالف مجاهدین خلق ډلې پر یوې غونډې په حمله کې په لاس لرلو تورن دی بلجیم ته سپارلی دی. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وازي اورېدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د ولسی جرګې انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو سره د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. ټاکل شوی چې د راتلونکې شنبې په ورځ دغه انتخابات ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسی جرګې پر کاندیدانو بریدونه د اندېښنې وړ بولي او وایي د دې لړۍ دوام به د انتخاباتو پر ټولې پروسې بد اغېز وشیندي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که څه هم حکومت د امنیت د تامین په اړه ژمنه کوي خو وروستیو پېښو دا وښوده چې د انتخاباتو د امنیت په اړه جدي نیمګړتیاوې موجودې دي. د پر کاندیدانو د وروستیو بریدونو په ترڅ کې تیره ورځ په هلمند کې یو کاندید سره له څو ملګرو وژل شو. د افغانستان کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا ډاډ ورکوي چې له خپلو ټولو امکاناتو په استفاده به د انتخاباتو د پروسې امنیت خوندي کړي. د هغه موضوع ده چې له کابله د ازادي راډیو خبریال زما همکار محمد علي پردیس تعقیب کړی دی. د کابل په سټډیو کې سره دی پردیس. په دې اړه د څار بنسټونو څه ویلي او امنیتي چارواکو څه ډاډ ورکړی؟
مننه نوري صاحب. سلام تاسو اوریدونکو ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې لا هم دغه پروسې د امنیت په اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. ټیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ تازه په هلمند کې د یو نومان وژنې ته په اشاره سره وایي چې د انتخاباتو د امنیت په برخه کې جدي ستونزو دوی اندېښمن کړي دي. دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید:
د کاندیدانو د امنیت په برخه کې یا د سیستم برنامه ترتیب شوی چې اوغوی هغه امنیت خوندي وي او یا هم پوره همغږي د کاندیدانو د دفترونو همدارنګه د امنیتي سکتور په منځ کې موجوده نه ده. چې دغه څه کولی شي چې په نورو ورځو کې یا د خپل د ټاکنو بهیر کې دغه مسله ستونزمنه کړي او حتی د خلکو په روحي او رواني لحاظ باندې دغه پروسې کې لګډون څخه یا منع کړي یا
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په هلمند کې د ولسی جرګې لپاره د نومان صالح محمد اڅکزي په کمپاینی غونډه د برید له کبله په خپله د اڅکزي په ګډون 9 تنه ووژل شول. تر دې وړاندې هم په کابل او ځینو ولایتونو کې د ولسی جرګې 8 نوماندان د نامعلوم وسلوال لوري وژل شوي دي. په دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویاندویانو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو نوماندانو د امنیت د خوندیتوب په اړه د ځانګړو پروګرامونو د عملي کېدو ژمنه وکړه. کورنیو چارو وزارت وین نجیب دانش وی په ټول افغانستان کې پولیسو ته د نوماندانو د خوندیتوب په اړه جدي سپارښتنې شوې دي.
ما
دوی په ټول افغانستان کې پولیس ته وظیفه ورکړل شوې چې په ټول توان د نوماندانو او د دوی د کمپاینی غونډو امنیت تامین کړي. له نوماندانو هم غوښتنه کوو چې د خپلو غونډو په اړه دې موږ په جریان کې پرېږدي. د دفاع وزارت وایند غفور احمد جاوید وایي دفاع وزارت د انتخاباتو د امنیت لپاره له تېرې یوې میاشتې راهیسې په ټول افغانستان کې پراخ تصفوي عملیات پیل کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د ټول په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره ژمن دی او څه امکانات چې په لاس کې لري هغه ټول په کار اچوي. د دې ترڅنګ د ټاکنو کمیسیون د موادو لیک چې د هوا او ځمکې له لارې دی د هغې د امنیت د خوندي کېدو به همدارنګه هغې ته د ترانسپورټ برابر خصوصا په هوایي برخه کې دا موږ ترسره کړل او په دې برخه کې موږ د ټولو ولایتونو ته مواد ولیږدول.
که څه هم امنیتي بنسټونه د انتخاباتو نوماندانو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکوي، خو ځینې پوځي کارپوهان د انتخاباتو په تړاو د طالبانو وروستي ګواښ او ناامنیو ته په اشارې سره دغه بهیر له ننګونو سره مخامخ بولي. بل نوري صاحب.
بله حدیث پردیس لطاسونه مننه قدرمن اوریدونکو. د انتخاباتو د امنیت په اړه د راپورته شوو اندېښنو په باب مو واورېدل. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت د ډاډمن لپاره به شاوخوا 450,000 امنیتي ځواکونه په دندو وګمارل شي. خو له دې سره تر څنګ دغه راز وسله والو طالبانو هم ګواښ کړی چې په دغو انتخاباتو د هغو امنیتي ځواکونو باندې به حملې وکړي چې د انتخاباتو امنیت ساتي. به هم له موضوع لري نزو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د انتخاباتو په بهیر کې د کاندیدانو او خلکو د امنیت ساتنې ته اندېښنه لري او له حکومت غواړي چې دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. د مشرانو جرګې له یوې غړې رڼا ترین سره زما بل همکار وصل وصال مرکه کړې او په سر کې ترې د انتخاباتو اړوند د امنیت د ټینګښت په باب د هغې نظر غوښتی دی.
د انتخاباتو پر پروسه څه چې د خلکو پر اسهانو باندې او د کمپاین پر ټکن کېدو باندې ډېرې سختې اغیزې لري او دا باید وویل سي چې مخکې له دې څخه چې د انتخاباتو پروسه په هیواد کې شروع سي لومړنی شرط د امنیت ته نیولو و، هغه هم د کاندیدانو او دوهم د رای ورکونکو. کله چې په یو هیواد کې د کاندید امنیت خوندي نه وي، د خلکو چې رای ورکوي امنیت خوندي ونه وي، زما په نظر باندې دې ته به موږ داسې انتخابات ونه سو ویلای چې ګواکې په دې کې ملي انتخابات او ټول د دې انتخاباتو کې برخه واخیستل استفاده وکړه. موږ وینو چې بدبختانه په دا کمه موده کې موږ دوه کسه کاندیدان چې هغه تکړه کاندیدان و هغه پیژندل سوی کاندیدان و یعنی د خلکو له منځه راپور سوی و هغه د دات ترور او د دې وژنو ښکار سو. دلته بیرته د ملامتۍ ګوته د افغانستان امنیتي ارګانونو ته او د افغانستان مرکزی حکومت ته نیول کیږي چې دوی په داسې شرایطو کې چې د کاندید امنیت نسی نیولی او د رای ورکونکي امنیت نسی نیولی، ولی دا پروسه پیل کوله او ولی د دې پروسې په جریان کې د خپل امکانات په کار باندې نه چي او دغه ستونزې چې پیلن په موجوده ستونزې دي په افغانستان کې امنیتي ستونزې د دې مخنیوي ولې نس کولای چې نن د یو کاندید چې یو نفر د هغه امنیت نس خوندي کولای، سبب په ملیونو کسان څنګه درای ورکول ته په کم داد او په کم اطمینان سره راوځي او دی برای ورکی چې بدبختانه موږ د دې څخه ډېرې ترخه تجربې هم لرو.
د افغانستان اوسنیو شرایطو حالاتو ته په کتو سره دا شونه دي چې د نوماندانو او ورسره هغه خلک چې رای کوي د هغه امنیت ټینګ شي.
شونه دي خو کچېر دولت وغواړي، تاسو وګورئ کچېر دولت وغواړي د جشن په ورځو کې څنګه هیڅ خبره نه پیښیږي، لیکن په نورو ورځو کې پیښیږي. د اختر په ورځو کې چې د خلکو ته کله واده ورکړي چې موږ امنیت ټینګوو او ستاسو امنیت به موږ نیسو، هلته امنیت نیول کیږي. لیکن دا چې ولې په داسې اساسو شرایطو کې د داسې اساسو کسانو امنیت نه نیول کیږي او دوی ضایع کیږي، سوال په دې ځای کې دی. کچېرې دولت وغواړي، کچېرې امنیتي ارګانونه وغواړي، دا کار شونی دی. اما کچېرې دوی ونه غواړي، فکر نه کوم چې د رای ورکول په ورځ هم څوک په امن کې اوسي او یا د اوس د کاندیدانو سره په امن کې اوسي.
د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین و چې د انتخاباتو اړوند امنیت د ټینګښت په اړه نظر څرګندو. ترین وایي چې حکومت په دې برخه کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
واصل وصال هم اقتصادي خبرونه اوروي.
افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په لوګر ولایت کې څلور بیلابیلې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د اوبو لګولو درې شبکې، د اداري ودانیو جوړول، کروندګرو ته د ترکتورونو او باغدارۍ د نورو وسایلو او توکو ویشل شامل دي. د دغو پروژو د پلي کولو هدف په لوګر ولایت کې له کروندګرو سره مرستې او د کورني محصولاتو زیاتوالی دی. د ښاغلي رستمی د معلوماتو له مخې په دغو پروژو به په ټولیز ډول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت راځي. نوموړی وایي ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې په لوګر ولایت کې په ښځینه کروندګرو زر کورني باغچې هم وویشل شي. د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست له لورې په دغه ولایت کې په 200 تنو 360 پسونه او 80 دنې سخوندر وویشل شول. په دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سراج مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سرویو د ویشلو هدف په بلخ ولایت کې د مالدارۍ د صنعت وده او پراختیا ده. د نوموړي په خبره د دغو سرویو ارزښت څه باندې 3 میلیونه افغانۍ کېږي چې د داکار موسسې په همکارۍ اخیستل شوي دي. د ده په خبره د دغو سرویو په ساتلو سره له یو اړخه خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي او له بل اړخه به د دوی اقتصاد هم پیاوړی شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 1450 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریجو درې نمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 850 او 1 لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شادر سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډيو واوريدل. د ازادي راډيو لپي او استوديو غرمنه خبري خبرونه اوري. او سمېونه نړیوال موضوع اخلو. د یو تر روسي حمله په تور په اروپا کې نیول شوی ایراني ډیپلوماټ د محاکمې لپاره وسپارل شو. د جرمني له لوري بلجیم ته د ایراني ډیپلوماټ د سپارلو پر هغه د لګیدلو تورونو او په دې اړه د بلجیم او ایران د چارواکو د څرګندونو په اړه به نور جزئیات له اسمه څروانه واورو چې دلته په استوديو کې راسره دی. د دې قضیې په اړه څروان صاحب نور جزئیات که اوریدونکو نور سره شریک کړئ.
سلامت حسین نوری صاحب، امنیتي چارواکي وایي جرمني یو ایرانی ډیپلومات چې ادعا کوي په فرانسه کې پر میشتو تبعیدي ایرانیانو د حمله طرحو بلجیم ته سپارلی دی. د شپږویشت کلن ډیپلومات چې مخکې فرانس پرس خبري اژانس ته هغه نوم اسدالله اسدي ښودلی و او په اتریش کې اوسېده، د جولای په لومړۍ نیټه د جرمني د بایرن په جنوبي ایالت کې نیول شوی و.
دی کله بلجیم ته وسپارل شو؟
د پولیسو او د څارنوالۍ د مسؤلانو په وینا بلجیم ته د اکتوبر په 9 یعنی پرون وروسته له دې وسپارل شو چې د دغه هیواد یوې محکمې تیره اونۍ د اسدي د ورسپارلو غوښتنه تصویب کړه. د بلجیم فدرالي څارنوالۍ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي اسدي به په بلجیم کې نن چهارشنبه د تورونو د ځواب ویلو لپاره محکمې ته حاضر کړی شي. فرانسې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د اسدي شتمنۍ د شپږو میاشتو لپاره کنګل کړې ده.
پر اسدي نور څه تورونه لګول شوي دي؟
پر اسدي تور دی چې یوه وسیله یې چې 500 ګرامه یا نیم کیلو چاودیدونکي مواد پکې ول په بلجیم کې یوې جوړې ته رسولې دي. ادعا شوې چې دې جوړې یا ښځې او خاوند چې په بلجیم کې اوسېدل غوښتل چې په دې چاودیدونکي وسیلې تروریستي برید وکړي. ادعا کېږي چې په دې وسیله د جون په 1.5 په پاریس کې د ایران د مقاومت د ملي شورا پر غونډه د برید لپاره کار اخیستل کېده، خو مخکې خو مخه ونیول شو. په دې غونډه کې چې هر کال د پاریس په لمنه کې په همدې وخت جوړیږي، شاوخوا 15,000 د ایران د حکومت مخالفان راټولیږي. په دې غونډه کې د ولسمشر ترامپ شخصي وکیل او د نیویارک پخوانی شاروال رودلف جولیانی او د ترامپ څو نورو نږدې متحدانو ګډون کړی.
تاسو ویل چې د برید مخه ونیول شو، څنګه د برید مخه ونیول شو؟
مخکې تر دې چې دا ښځه او خاوند حمله وکړي او هدف ته ځان ورسوي، د بلجیم د امنیتي ځواکونو خاص جزوتام د هغوی موټر په بروکسل کې ودراوه. د دې پیښې په سبا د جرمني پولیسو ایرانی ډیپلوماټ د اشافنبرګ ښار د لوی لارې د تیلو په یوه ټانک کې ونیو.
بله، د دې قضیه په ارتباط تاسو مخکې ویل چې دای بلجیم ته وسپارل شو، څه ویل شوی نور؟
بله، د دې قضیه په اړه ایران تیرونه د فرانسې د تیرونو په اړه وویل چې دا په کلکه ردوي او وایي چې ډیپلوماټ په دې قضیه کې لاس نه لري. ایران هم دا راز ادعا کړی چې د دوی د حکومت مخالفه ډله یعنی مجاهدین خلق چې په غونډه کې برخه لرله، د دسیسه اروپا ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني تر سفر مخکې جوړه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیرونه ویل د خپل ډیپلوماټ نیونه غندي او د هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي.
بلې، اسمه سروان، له تاسو نه مننه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت نن پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پای ته رسیدو خبر ورکړ او ویل چې له مهمو پاکستاني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د خپل حکومت د ځانګړي استازي په توګه معرفي کړ. تر ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د لومړي سفر په اړه په پاکستان کې څارونکو محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. فرشته جلال زین نور جزئیات اوروي.
په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د پاکستان د حکومت له مهمو غړو سره پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې د بحران د حل لپاره سیاسي جوړجاړی څرنګه کېدلای شي. په بیان کې ویل شوی چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د پاکستان باثباته راتلونکي لپاره په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي له لارې د سولې ټینګېدل مهم کار دی. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون کابل اسلام آباد ته ورسید. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې وویل چې خلیلزاد په د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پر ټویټر لیکلی چې خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د هغه لمرستیالي تهمینه جنجوا سره کتلی دي. د پاکستاني رسنیو په حواله شاه محمود قریشي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ او ستاینه کوي. دواړو خواوو پر دې مسله د همکارۍ تعهد کړی دی. شاه محمود قریشي ویلي چې پاکستان به د افغانستان د لانجې د سیاسي حل موندلو لپاره په هڅو کې د خپل رول ادا کولو ته دوام ورکړي. خو په اسلام آباد کې پخوانی ډیپلومات ایاز وزیر وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عدم امنیت او اعتماد په فضا کې داسې همکاري اغیزمنه نشي ګڼل کېدلی.
نو دا خو دوی چې کوم ریزرویشن دی د یو بل نه، هغه معلوم دی پاکستان نه توقع ده چې طالبان ته د ځای نه ورکوي یا طالبان مشران دی وباسي، او دغه رنګ د افغانستان نه توقع پاکستان کوي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالېږي. نو دا دوه غټه خبرې دي چې په دې څه طریقه راوباسي، نور خو د دوی خدای ما وکړه جنګ خو مو چیرې نه دی سره.
زلمی خلیلزاد له پاکستانه د سعودي عربستان پلازمینی ریاض ته روان دی. هغه به متحده عربي اماراتو او قطر ته هم لاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3مه په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د زلمی خلیلزاد هڅې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له پروسې سره همکاري ته د امریکا تعهد څرګندوي.
تر اسلام آباد مخکې زلمی خلیلزاد دوه ورځې په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. کابل چاپي خبرونو هم دې موضوع ته ډېر پام اړولی دی. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روانې هلې ځلې او د ملي شورا د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې د کابل ورځپاڼو د نن ورځې د بحث او د موضوعات جوړوي. ویسا ورسپانه په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته کتنه کړې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په حواله لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له زلمی خلیلزاد سره د خبرو په مهال په افغان سوله کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ورسپانې په وینا خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره دا خبرې داسې محل کوي چې د خپل په دې باور دی چې پاکستان له طالبانو څخه په ملاتړ په افغانستان کې د جنگ د دوام هڅه کوي. ورسپانې په جلا مطلب کې د سولې د عالی شورا په حواله لیکلی دی چې د بین الافغاني خبرو لپاره بې ساري موقع برابره شوې او هیله ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ډېر ژر د سولې خبرې پیل شي. ملیارمن ورسپانې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې او سولې ته د کېدونکو هلو ځلو په اړه په یو تفصیلي مطلب کې افغان حکومت او ان تروریستي ډلې له دې عاجز بللې چې د سولې او یا هم د جنگ په اړه کومه پریکړه وکړي. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې روانه جګړه خورا پیچلې استخباراتي جګړه ده چې ټول د یو بل په وړاندې مبارزه کوي. ورسپانې لیکلی دی چې پاکستان او هند، امریکا او روسیا، امریکا او ایران، پاکستان او افغانستان او بالاخره شرق او غرب په افغانستان کې د یو بل په وړاندې په جګړه بوخت دي او د دې ورانونکې جګړې ټول زیان افغانان پرې کوي. ورسپانه لیکي چې په دې زړه بګنونکې جګړه کې بیا افغان حکومت د سولې بیرغ پورته کړی حال دا چې توان نه لري. خو هیواد دولتي ورسپانې بیا پاکستان او سیمې ته د زلمی خلیلزاد سفر ته خوشبیني ښودلې او لیکلی دی چې دا سفر به ښې پایلې ولري. ورسپانې لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې په روانو ناخوالو او د هغو پرې ښه پوه دی او له یو پوخ پلان سره راوتلی دی. ورسپانه لیکي چې خلیلزاد به د پاکستان د نوي حکومت د دریز د معلومولو ترڅنګ ځینو عربي هیوادونو ته هم سفر وکړي او دا به وارزوي چې دغه هیوادونه له افغان سولې سره سر ډول همکاري کولی شي. په هلمند کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د یو کاندید په دفتر کې له ځان وژونکې حملې وروسته د انتخاباتو د امنیت په اړه پورته شوې اندېښنې بله مهمه مسله ده چې ځینو ورسپانو پرې بحثونه کړي دي. مسیر ورسپانه لیکلی دی چې په هلمند او ننګرهار کې د کاندیدانو په دفتر او غونډه کې ځانوژونکي حمله او نامنې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په وړاندې د یو جدي ګواښ تصور رامنځته کړی دی.
ازادي رادیو اوري دي. ازادي رادیو خبريال تميم اخګر هم د شپه له ننګرهار را سره وصل دي. ننګرهار ته تللی دي بټي کوټو لسوالې ته چیرې چې په دې ورستو کې ویل کیږي چې د امنیت په ټینګښت کې اوسیدونکو ډیر مرسته کړې ده. اخګر صاحب راته ک د دې سفر په اړه وې تاسو د خپل سترګو لیدلې حال.
بلې بټي کوټ وغوښتلی چې د ورځکا چې د ننګرهار یو ولسوالۍ دي بعد شپاړس کار دلته ازادي ته را رسېدلي دي. خلک بېرته خوشحال دي. پرمختیایي پروژې بېرته نن اعلان شو چې تر دې وروسته پرمختیایي پروژې به پیل دغه ولایت کې دي. دپاره چې په شپاړس کالو کې دغه ولایت د طالبانو په لاس دغه ولایت کې اوس شفاخانی بېرته د سره جوړېږي او مکتبونه بېرته پرانیستل کېږي. بلې
دا دولتي حیات چې ویل کیږي له کابل هم تللی او په کمیټه چارواکي او نور خپل بټی کوټ ته ولاړل. آیا د سمخ کې راپورونه ورکول شوی چې خلک ډیر پتنګ شوی او خپل د امنیت ټینګښت په برخه کې ډیر مرسته کړې ده؟ په دې اړه تاسو څه ولید خلکو سره چې وغږی دی؟
بلې خلک سره چې مو خبرې مو وکړل خلک وایي چې د طالبانو ظلم، د طالبانو زورواکۍ، د طالبانو هغه عملونه چې دوی نه پرېښول چې د دوی کوچنیان مکتب ته لاړ شي، نجونې تعلیم وکړي او د دوی ښځې شفخانې ولري او تداوی وسي، نو همدې دپاره دوی پاسون وکړل او پاسون په نتیجه کې دوی وتوانېدل چې طالبان خپل کلي نه وباسي. اما همدا اوس هم تقریبا 15 اویا طالبان ولم دې د پرشي دغه عمل نه ستنګ او نن د علي حکومت سره یو ځای شو او خپل سلاوي تسلیم کړ. او دا چې حکومت څه برنامه لري دوی د لپاره د ولسوالیو د لپاره د دې لپاره چې شپږ کال دغه ولایت پرمختیا نه پاته وو، نو زموږ سره خوږیانی صاحب د ننګرهار ولایت والی صاحب ویان زموږ سره دلته په لین کې، نو دوی هم خبرې وکړي او خپل پرمختیایي برنامه به تاسو ته
وکړي. مننه. خوږیانی صاحب ډیر وخت نه لرو، فقط یوازې یو دقیقه وخت لرو که تاسو په لنډه راته ووایئ چې تاسو څه غواړئ.
او بچې کوټه زموږ د سفر هوا اجنډاګانې درنو دي. د دې اجنډا ولمخې موږ وزره هکتار ځمکه چې د کانال اړوند وا د مخالفینو په لاس کې وا، د مو په رسمي ډول
د عملیاتو په ترڅ کې کانال ادارې ته وسپارله. د دې تر څنګ موږ نن د عامې روغتیا اړوند یو روغتون چې د 55 میلیونه افغانیو په مال لګښت دی د دې بنسټ ډبره مو کېښودله. دا به یو مجهز او عصري روغتون وي. همداراز د کانال ادارې اړوند او وخت د کلو پراختیا ادارې اړوند د 1.2 میلیونه افغانیو په لګښت باندې مو 4 پروژې چې په هغې کې د سړک جوړونه ده، د کویانو کیندنه ده، د کاریزونو پاکونه ده او یو شمېر نورې چارې دي. دا مو هم په رسمي ډول پرانستلې. همداراز اته ښوونځي به په راتلونکي کال کې چې څومره وروسته به چارې پیل شي دا به هم په پټکوټ ولسوالۍ کې د پوهنې ادارې له لوري
برابر دي. امنیت د ټینګښت په برخه کې تاسو دغه پروژې نن پرانستلې، د امنیت د ټینګښت په برخه کې خلکو ته ډاډ ورکولی شئ چې امنیت به نه خرابېږي؟
حوالے دادا چنن پنجاب مسلوان طالبان چې په خوا جنگیدل ته همدغه سیمه و دوی د حکومت سره یو ځای شول، سولې پروسې سره یو ځای شول. دوی د نورو تلور ګروپونو چې په پټکوټ ولسوالۍ کې فعالیت کوي لاغو سره هم پاړیکا کې دي. همدارنګه د مخاورو هلي ذری زیاتی دي چې دوی هم لږ لاس واخلي. موږ په پټکوټ کې ولسی پاتون کوون کې هم ده پر ځای کوو او پټکوټ امنیت کې ولوی لامل به د خلکو همکاري وي.
ډیر مننه اته ولخ غنې ده ننګرهار دی ولی ویان دو او د غراز د ازادي رادیو خبري مخکلغه تمیم اخګر چې د پټکوټ ولسوالۍ ته تللیو هلته هم نوې پروژې پرانستل شوې. د خبرونه دوه منیمای ته ورسېدو وړاندې د ازري رادیو د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرو خو اوس به فریبا ظاهر تور ورکوچه د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د امنیت پر وړاندې ګواښونه د اندېښنې وړ بولي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید د ولسي جرګې پر نمایندانو وروستۍ بریدونو ته په اشاره وایي چې دا بریدونه د انتخاباتو د امنیت په برخه کې د جدي نیمګړتیاوو ښکارندوی کوي او زیاتوي که دا لړۍ دوام وکړي نو د انتخاباتو پر بهیر به ناوړه اغېز ولري. په جوزجان ولایت کې د افغان پوځیانو په هوایي برید کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د خبره د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی نن سهار ازادي رادیو ته وکړه. هغه وویل چې افغان هوایي ځواکونو په قرقین ولسوالۍ کې پر طالبانو بمبارد کړی دی او د 8 تنو په وژلو سربېره د هغوی 8 تنه ټپیان کړي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل خبر کې د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي مسؤول حنیف رضایی د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون د 6 تنو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کړې ده. ترکیه وایي سعودي عربستان منلی چې په استانبول کې د دوی قنسولګری د یو خبریال د مړي او ژوندي د ورکېدو د قضیې په خاطر وپلټل سي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د سعودي چارواکو چمتووالی ښودلی چې همکاري به کوي او د قنسولګری د ودانۍ له کتلو سره موافق دي. د ترکیه د حکومت ځینو چارواکو ویلي چې شاهي جمال خاشوقچی په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسولګری کې وژل شوی وي. او د اولمپیک نړیوال کمیټې د 2018 کال د ژمنۍ اولمپیک لوبو ترسره کولو لپاره 3 ځایونه نومولې دي. د کاناډا کالګاري، د ایټالیا میلان او د سویډن پلازمینا ستاکولم هغه ښارونه دي چې شایي په یو کې به دغه لوبې ترسره شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان امنیتي ادارو سش کال د کوکنارو د کښت اړول په خپل لمړیتوبونو کې نه و شامل کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معینیت ته د ماین معلومولو 25 دستګاوی ورکړی دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبرپاڼه کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې له معینیت سره د 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ماین پیدا کولو د دستګاو مرسته وکړه. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار وایي دا دستګاوی به په ناامنه سیمو کې د کوکنارو د کښت اړولو پر مهال له پولیسو سره مرسته وکړي چې ښخ شوي ماینونه پیدا او ورسره به د پولیسو د مړینې کچه راکمه کړي. په بغلان ولایت کې درې کسان د نشه موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قمندانۍ له نشه موادو سره د مبارزې مدیر شاه محمد پویا ازادۍ راډیو ته وویل درې کسان چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس د ګازو په ډبه کې قاچاق کړي له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې درې واړه تورن کسان نیول شوي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د 15 تورنو کسانو دوسیې لیږل شوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دوی مرکز ته په تیره یوه اونۍ کې د نشه موادو د قاچاقو 12 قضیې له 15 تورنو کسانو سره یو ځای لیږل شوي او د څېړلو په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د قضایي غونډو په ترڅ کې د نشه موادو 19 قاچاق کوونکي چې یوې ښځه وه له یو کال او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 10 کلونو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرامو ډېر نشه مواد نیولي چې په سلګونو نشه ګولۍ هم پکې شامل دي. د ننګرهار ولایت له نشه موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن هغه مهال ونیو چې غوښتلې 28 کیلوګرامه چرس په سرخرود ولسوالۍ کې د یو موټر په واسطه قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې دوه کسان چې غوښتلې 24 کیلوګرامه هیروین له بهسود ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي د جلال آباد ښار د شپږمې امنیتي حوزې پولیسو د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سرخرود په دولارې کې 5200 ټابلیټ کا ګولۍ نیولې خو په دې تورې لا تر اوسه پورې څوک نه دی نیولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له بلخ ولایت څخه فاریاب ته د نشه موادو د قاچاق په تور دوه کسان ونیول شول. د جوزجان ولایت له نشه موادو سره د مبارزې مدیر محمد جمعه بیگزاد ازادۍ راډیو ته وویل دوه کسان چې غوښتلې 30 کیلوګرامه تریاک له بلخ څخه فاریاب ته د جوزجان له لارې قاچاق کړي د سلطان کوټ په سیمه کې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې په وروستیو اونۍ کې له بلخ ولایت څخه مرکزی او ګاونډیو ولایتونو ته د نشه موادو په ځانګړې توګه د تریاکو قاچاق ډیر شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان امنیتي ادارو سږ کال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړی.
د نشه یي توکو نړیواله مافیا هم په همدې کې لاس لري. چې پاکستان یو تعداد خلک راځي دا تجارانو او بیا دهقان ته پیسې ورکوي ستاسو کوکنار وکړي.
په روزګان ولایت کې د محتاجینو میرمنې له دولت څخه ګیله کوي چې د دوی ناره نه اوري.
چنه په کوټ کاله را پریږدي نه لوښي را پریږدي نه لرګي را پریږدي نو موږ دغه سره څنګه وکړو چې نه مو کومندان نه اوري نه مو والی نه اوري اوس موږ پر چا وایو چا ته ورسو چا ته ووایو.
له محتاجینو سره د لومړنۍ مرستو په اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
ټولو ته پکار ده چې که چېرته یو محتاج په دغسې حالت کې ویني هغه تر یو نږدې صحي مرکز یا تر یو نږدې کلینیک ورسوي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اوس مې بیخي مینه راسپیره کوي
مطلب ترازو. لنشی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د افغانستان په سلو کې درونی وی کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو په واک کې دي. د نشی موادو پر ضد مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل زموږ د لومړنۍ څېړنو له مخې په روان کال کې تر 2 لک هکټار ډېرو مځکو کې کوکنار کرل سوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې کوکنارو څخه نیمې یوازې په هلمند ولایت کې کرل سوي دي. کارپوهان د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې د دولت کمزوري د کوکنارو د کښت اصلي لاملونه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د نشه موادو سره د مبارزې وزارت د څېړنې لومړنۍ نتایج ښیي چې په روان شمسي کال کې تر 200,000 هکټاره ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ناامني، بېوزلي، کاري فرصتونو نشتوالی، د بدیل معیشت پروګرامونو ناکامي او په زراعتي سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حضور د کوکنارو د کښت عمده عوامل دي. کاغلی احمدی وای په سلو کې درونی وی کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
در سال پیشروی به اساس آمارای ابتدایی ما بیشتر از
زمک دلمړنی سروې لمخي پر روان کال کې تر 200000 هکتار ډیر زمکو کې کوکنار کرل شوې دي. موږ ډاډه یو چې د 2018 کال په پرتلبه د کوکنارو د کخ په کمواله کې ښه فیصدي لرو. پراوان کال کی آواز په هلمند ولایت کې په 1 لک هکتار زمکو او کندهار ولایت کې تر 100 هکتار زمکو کوکنار کرل شوې دي. پراوان کال کې موږ داسې بزګر ونلی چې په خپل خوخه د کوکنارو کښت واړوي. دا وضعیت ډیر دلایل لري، لکه بی وزلی، لوږه، د داسې بانکونو نشټوالی چې بزګرانو ته پورونه ورکړي، او تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې په سلو کې 93 کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي.
د ښاغلي احمدي په خبره پروان کال کې د افغانستان امنیتي ادارو له نشه یي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او سخت کال یې یوازې جګړې ته پام اړولی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ معلومات ښیي چې تیر کال په افغانستان کې په 328000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي دوی په پام کې لري چې سخت کال لږ تر لږه 1% د کوکنارو کښت واړوي، خو دا چې اوس یې یوازې 4,815 پټي د کوکنارو کښتونه اړولي داسې څرګندېږي چې ټاکل شوي هدف ته نه دي رسېدلي. سیاسي کارپو محمد اشرف ناصری باور لري چې د افغانستان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي په عملي کولو کې ناکام شوی دی، ځکه دولت ونه سوای کولای چې بزګرو ته بدیل کښت پیدا کړي او د دې ترڅنګ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
د نشه یي توکو نړیواله مافیا هم په همدې کې لاس لري. پاکستان یو تعداد خلک راځي، دا تجارانه او بیا دهقان ته پیسې ورکوي چې تاسو کوکنار وکړئ. دا په خپل باندې یو عامل ده چې دهقان ته زمینه مساعدېږي چې د قاچاق مخنیوي کې موږ پاتې راغلي یو. دویمه مسله دا ده چې موږ دهقان ته بدیل کښت پیدا نه کړلو. د نشه یي توکو په ستراتیژۍ کې اولین اولویت دا و چې دهقان ته باید یو متبادل پیدا شي، د کوکنار یو بل بدیل کښت باید پیدا شي. په حقیقت کې موږ د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د خپل د دولت پاتې راغلی ده.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې روان شمسی کال کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې له دولت سره د بزګرو همکاري صفر سوې ده. ښاغلی ناصری وړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت د انګیزې له منځه وړلو لپاره باید دوی ته بدیل کښت ورکړل سي او دغه ډول هڅه وسي چې افغان ځواکونه د نظامي عملیاتو له لارې د نشه یي موادو د قاچاقو لارې بندې کړي.
محمد ایاز ترنکو چې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان امنیتي ادارو سږ کال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس روزګان ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو د کورنۍ حال اخلو. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر مېرمنې وایي چې مېړونه یې له دې څخه په زوره پیسې اخلي او بیا په دې پیسو باندې ځانو ته نشه یي مواد رانیسي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د نشه یي موادو د آزاد خرڅلاو په اړه ناخبري ښیي او وایي چې دوی د نشه یي موادو پر ضد جدي مبارزه کوي. په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور ته غوږ شو.
په اورزګان ولایت کې په نشه یي توکو د روږدې کسانو مېرمنې وایي خاوندانو یې ژوند ورته تریخ کړی او اړ دي چې له کوره تېښته وکړي او یا هم ځان وژنه وکړي. د دغه مېرمنو له ډلې یوه هم 15 کلنه تمنا ده. د تمنا اصلي نوم دا نه دی، ځکه دا نه غواړي چې نوم یې خپور سي. د تمنا چې سترګې له اوښکو ډکې وي او په ژړغونې اوازې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، وایي چې خاوند او زوی دواړه په نشه یي توکو روږدي سوي. دغه 15 کلنه مور چې له ژړا څخه یې سمې خبرې نه سوې کولی، وایي هره شپه یې خاوند او زوی وهي او ډبوي او له کوره څخه وړه او نور توکي ورڅخه غلا کوي څو د ځان لپاره نشه یي توکي پرې واخلي. دغه مور وایي د کور ټول مصارف د دې ور د غاړې دي او کله کله اړه کېږي چې په ښار کې فکر وکړي، ځکه نور ماشومان یې ورڅخه ډوډۍ غواړي.
په نشیتو کروش جی کسانو دغل که یوازی ده تمنا جوان ندی تریخ کردی، بلکی ده زرمینی او گلسکی جوان دی هم مور تریخ کردی او لجوان کولو یه بیزاره کردی. ده دی هم دغا اصلی نمونه ندی، دی هم ازادی را روی تا داسی ویل
په دغه نشه باندې اخته یي چې نه په کور کې کالی را پرېږدي، نه لوښي را پرېږدي، نه لرګۍ را پرېږدي. نو موږ د دغه سره څنګه وکړو چې نه مو قومندان نه اوري، نه مو والۍ نه را اوري. اوس موږ پر چا وژاړو، چا ته ورسو، چا ته ووایو.
زموږ په کورو کې چې عملیانو نه دی را پرېږدي، زما د پښو څپلۍ د ساکیانو په کور کې پرتې دي، را سوړي دي وروره. د غریبۍ او د خوارۍ شی دی پر موږ باندې درولی دی. موږ خپل په ایال پسې آریانې، څلور اولاده مې دي بالا په دغه ایال پسې زه آریان یم. زه د بل مزدوري کوم، د بل کالي پرې یم، خپل ایال پسې د ستنې کار کوم، مزدوري کوم، دا د ستنې ټکان کار یم، خپل ایال په چلومه. سړی مې پوډرې دی، عمل دی، بالا خپل روین کار دی.
ته دغه مېرمنو غوښتنې دا دي چې دولت یې د خاوندانو درملنه وکړي او په ټوله کې دي په دغه ولایت کې د نشي توکو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي، یعنی دغل تجید نشی توکو د فیر او پلور مرکزونه لمنځه ویسی او په نشی توکو د روژدي کسانو لپاره دي د درملنې مرکزونه جوړ کړي.
باید چې دغه والی ته مریضه کړې ده، مشرانو ته مې کړې ده، کومندان ته مې کړې ده، والی ته مې کړې ده، زما ناره نه ده اورېدل سوې. نو زه څنګه وکړم د دې سره؟ دغه د مرده د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه ساکیان دي بند کړي، د حکومت یې ونیسي، حکومت یې بوزي، به یوه ورځ یې کښېني، هلته 5000 یو لک روپۍ چې ورکړي بېرته راایلک. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه ساکیان دي بند شي، دغه روین دي بند شي، روینیانو ته دي شپخانې جوړې کړي، روینیان دي په شپخانو کې کښېني، ساکیان دي واخیستې، واخلي مابس کې دي کښېنې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې خلکو شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې د نشي توکو پیر او پلور په عامه کېږي او دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د نشي توکو پر ضد د مبارزې مسؤلین بیا ژمنه کوي چې ډېر ژر به دغلته د معتادینو لپاره یو مرکز جوړ کړي. په دغه ولایت کې د یادې ادارې مسؤل جمعه خان بشیري د مېرمنو دغه خبرې مني، خو وایي چې په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم په راتلونکي کې ورسره د رغولو ژمنه کړې.
او زه خپل په دې باندې کې یو ادوار کابل ته تللی یم، هلته مې د نشي توکو پر ضد مبارزې د وزیر سره دا بحث مطرح کړی دی، د مهي صاحبانو سره. بیا مې خپله شخصا د سیاتامې د وزیر صاحب سره ودیدله او د سیاتامې وزیر صاحب ما ته وویل چې په هر قیمت وي، اول خو زه کوشش کوم چې د کال په منځ کې، ځکه زموږ بودیجه چې په هر کال کې تصویبیږي د کال په سر کې کېږي، او زه کوشش کوم چې د کال په پای کې، یعنی په نوي کال کې چې تقریبا درې میاشتې نور پاتې ده، ول زه به حتما د روزګان په ولایت کې د تداوی یو ډیر قوي مرکز، یو مجهز تداوی مرکز جوړ کړم.
د معلوماتو له مخې دا مهال په روزګان ولایت کې شاوخوا 15000 ښځینه او نارینه کسان په نشي توکو روږدي، چې زیاته برخه یې ځوانان دي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي مسؤلین که څه هم په دې اړه ناخبري شي، خو وایي چې دغلته د نشي توکو د له منځه وړلو لپاره کلک هوډ لري. د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هیڅکله هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د نشي توکو پیر او پلور وکړي او یا هم بل کاروبار وکړي.
نو بیا هم دا خویندې چې دا مشکلات لري یا شکایت کړی ده تاسو ته، زه د دوی نه ارزومند یم، د دوی نه هیله لرم چې ما سره شریک کړي دا موضوع، او د ما پولیسو سره شریک کړي، د ما دغه شاري اوزي سره شریک کړي. سل په سل تاسو ته اطمینان ورکوم چې په دې اکله باندې موږ مبارزه کوو، قاطعانه مبارزه کوو.
لا دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر د څار ډله هم په دې اړه اندېښنه ښیي او له دولت غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1200 نوي منځنۍ سپو خبريږي او اوس په معتادینو سره پر لومړنیو مرستو باندې خبرې وکړو. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د روغ انسانانو په پرتله د ناروغۍ په مقابل کې مقاومت نه لري، ځکه نو دوی تر هر چا لومړنۍ مرستې ته ډېر ضرورت لري. دا چې معتادینو ته په کومو حالاتو کې لومړنۍ مرستې پکار دي، له دوی سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وسي، او له ښځینه معتادینو په تېره بیا له امیدوارو میندو سره څه ډول مرستې پکار دي، په دې اړه محمد ایاز ترنک له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې له معتادینو سره باید څه ډول مرستې وسي.
د مخدره موادو له استعمالوونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولای شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالوونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کېدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري،
یا هم کچیر ته دوی د پچکاری للارې مخدره مواد استعمالي کیدای شي دوی بعضی داسې ستونزو وکړيږي چې هغه زرق له ساحره منسوي دي بعضی ناروغي بلګې په توګه توبرکلوز په دې کې ډیر زیات جلدی ناروغي چې په اساني له یو انسان بل انسان ته انتقالي هغه په دې کې زیات دي له جنسي لارې انتقالیدونکو ناروغي په دې کې زیات دي او بعضی ډیر خطرناک ناروغي لکه بی او سی هپاتیت یا تور زیړای او بلاخره ایچ آی وی یا ایډز لامل وایروس دغه هغه ناروغي چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کیږي په دوامه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري د بیلګې په توګه په افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیه له لحاظه د هغو وضعیت خراب سي د سرپناه د نه درلودو په علت کېدای شي په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکوي ټولنیز مرستو کې همدا شان دي ناروغانو لپاره غذایی مواد یو لپاره عاجله سرپناه د تورته نور خدمات شامل دي په درېمه مرحله کې کیدلی چې ناروغانو ته یا هغه معتادینو ته چې لمړنۍ مرستې ضرورت لري هغه ته موږ بعضی رواني خدمات ورکو د هغو معلومات ورکو د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوی امکانات ورته وړاندې کو بل اخره مریض درملنې او تداوی ته وهڅو یا حداقل د هغو لپاره د شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو
معتادین په کومو حالاتو کې لمړنۍ مرستې ته ډیر ضرورت لري
عاجل د ژوند تهدیدونکي حالات معمولا هغه دي چې معتاد د مخدره موادو لوړ مقدار یا زیات دوز په لږ وخت کې استعمال کی دغه حالات ته اوور دوز وایي کچیرته عاجل خدمات ناروغ ته ونه رسیږي د مرګ احتمال پکې ډیر زیات دی د بیلګې په توګه د هیروینو په استعمالونکو کې کیدای شي د تنفسي سیستم یا د سا ایستلو مشکل پیدا شي او بلاخره دماغ او د حیاتي مراکز او د اکسیجن رسیدل او د غو د فعالیت د کمښت سبب شي په بعضی حالاتو کې کیدای شي ناروغ استفراغ خو بدای او ډیر شدید خوله او نارامي او لرزه بعضی اختلاجات په دغه حالاتو کې طبي عاجل مرستې ورته پکار دي او د دې ترڅنګ کیدای شي په دوه درې څلور ورځو کې یو هفته کې معتاد باندې د مخدره موادو د پریښودو له کبله بعضی عاجل اعراض یا بعضی عاجل مشکلات پیدا شي د بیل په توګه په د هیروینو په معتادینو کې کیدای شي د زکام په څیر ناروغي را پیدا شي شدید تبه ورته پیدا شي عضلاتو شدید دردونه ورته پیدا شي استفراغ او د خوابدي او د شدید اسالاتو له کبله کیدای شي ناروغ بل ډیر مایعات ځای کې بل اخره ټول ته پکار دي چې چیرته معتاد په دغه حالت کې ویني هغه تریونیک دی صحی مرکز یا تریونیک دی کلینیک ورسي ځینې نورې داسې ستونزې دي چې هغه د مخدره موادو د اعتیاد له کبله رامنځته کیږي د بیلګې په توګه په معتادینو کې د پوستکي زخمونه یا آبسه یا میکروبي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي د ژمي په موسم کې د یخ له کبله د سرپناه د نه درلودلو له کبله د ژوند له لاسه ورکولو پیښې ډېرې زیاتې دي په همدې ترتیب په ګرمۍ کې د لمر وهلو د مایعاتو د ضایع کولو له کبله که چیرته عاجل اقدام ونه شي طبي پرسونل لخوا تداوي نه شي خپل ژوند له لاسه ورکړي نو په دغه حالت کې هم معتادینو ته لومړنۍ مرستې پکار دي تر څو د هغو ژوند وژغورلی شي
له ښځو معتادینو سره په تېره بیا امیدوارو میندو سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې پکار دي
هغه مېرمنې چې د امیدوارۍ په دوره کې دي هغه خاصو روغتیایي خدماتو ته ضرورت لري تر هر څه مهمه هغوی کافي تغذیې ته ضرورت لري په هغه معتادو مېرمنو کې چې هغه امیدوار دي یا د احتیاط په جریان کې هغه امیدواره کیږي دغه ډول معتادینو کورنۍ مسؤوله ده تر څو د دوی په درملنه کې او یا حد اقل د امیدوارۍ په دوران کې د مخدره موادو په نه استعمال تاکید وکړي
له معتادو ماشومانو سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وکړو
ماشوم معتادین په دوه ډلو ویشو اول هغه کسان چې دغه میندې او پلرونه هم معتادین دي په خاصه توګه هغه ماشومان چې لوی معتاد مور زیږي او لزیګون سره سم او یا تر زیګون وروسته په هغه کې بعضی خاص داسې اعراض پیدا کیږي چې هغه یا د مخدره موادو لپاره پریښودلو سره ارتباط لري دغه ماشومان اکثرا د مور په نس کې متاثوي کېدای شي دوی د وډراول یا د مخدره موادو د نه رسیدو د ستونزو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي د دوی د اعراضو د کنټرول لپاره باید دوی صحی مراکزو ته انتقال شي دوهم داسې ماشومان دي چې هغه له کورنیو جلا ژوند کوي کیدای شي د مخدره موادو د استعمال له کبله د دوی په دماغ او د دوی په جسم تاثیرات زیاتی د دې ترڅنګ هغه مشکلات چې په ماشومو معتادینو کې زیات لیدل کېږي هغه د جسمي او جنسي تیریو او ځورونو پیښې ډېرې دي. دغه ځورونې یا دغه پیښې خپله عاجلو مرستو ته ضرورت لري. که چېرته ماشوم له دغسې وضعیت سره لیدل کېږي هغه باید دفتن یو مرکز ته انتقال شي او هغه ته خدمات ورسیږي.
له معتادینو سره د لومړنیو مرستو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره د محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په موټر کې سپور وي چې په بازار کې له یوې سوالګرې ښځې سره مخ کېږي. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي. دا چې دا ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران سو او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
زه خځه خپل کار دی کوه، زما په کارونو کې کار مه لره.
څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم؟ وی کور مې خراب شو، تا خو دې زما سره زر له بکس نه راایستلي دي، اوس مې بیخي مینه راسپیره کوې. یا راکه زه مې خپل زر نه درکوم.
مخې مې لرې یا که نه هډوکې مې در مات کړم. دا زر خو نه زه د پلار له کوره نه دي راوړي، دا ما درته اخیستي دي.
دا خو زما د ناویتوب زر دي.
د ناویتوب دي که د سپینزرتوب؟ ما درته اخیستي دي. زه نه غواړم چې په کور کې سره زر پراته وي او زه کچکول په غاړه په سرکونو سوال وکړم. زه باید دا زر خرڅ کړم او خپل لاس بې خلاص کړم.
پخوا له ښه وې، کار ته بتلې، کله چې په دې غم لړلو پوډر اخته شوی یې هېڅ کار نه کوې. ځوانې ولاړشه کار وکړه.
منګه نظرې ما بولالې دي او نه مخې مې لرې چا پوره درې ورځې کېږي چې نشه مې نه ده کړې. مېږې خمار خمار یم.
خمار خمار دي ستا سر وخوري. د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل. یو هفته مخکې دې د کوټې فرش هم خرڅ کړه. یوازې لږ زر را پاتې دي، اوس دا هم خرڅه یې؟
تو خدای دا انصاف دی چې زر په کور کې پراته وي او زه یا سوال کوم او یا خمار خمار ګرځم.
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې. که دا زر هم خرڅ کړې، زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم.
هغه ستا خوښه ده، سوال کوي که هر څه کوي، زه ولاړم.
اللہ دی بیا کور تا جوندائی مرا والا، خدای میری در سخ خلاسا کی تیزی پوڑری میڑا خوچے دی پلار پا کور کس پین سری شوی وائی خو. ارورا و ارورا لکھ خیر خوراکا، وړه ماشومان را په غاړه دي، غریب یم، په کور کې ډوډۍ نه لرم.
بشیره، دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزه نه ده؟
یار اکبر، ته هم عجیب سړی، بازار له سوالګرو ډک دی، ته څه پوښوې چې دا د سرور خزه ده؟
ته دا ماشوم ته وګوره، دغه ماشوم نه دی چې مونږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته.
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه، کېدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي.
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي. کینه منی راشه چې پختنه زین وکړو. خوري
سوهی وروره،
ته دې سرور خزانه؟
کوم سرور؟
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نان وی درلوده، ډیر غیرتی او ملما پاله سړی و.
هو زه سرور خزه یم.
و خوري، سرور چیرې دی چې ته سوال کوي؟
هغه اوس پوډه دی شوی دی، کار خو نه کوي. د کور ټول سامانونه هم خرڅ کړل.
دا سوای سرور پوډه دی شوی دی؟
هو پوډه دی شوی دی.
نو چې پوډه دی شوی نو اوس چیرې دی؟
خو کله کله به کور ته راته، کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي. بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی.
اوف بیچاره، څومره خواریکښ او غیرتي سړی و.
بس دا غم لړلې نشي چې شروع کړې، کار دینې پاتې شو خو په نشو نه وای اخته شوی او خپل کار یې کولی. ما به ولې په دې ځوانه ځوانۍ سوال کولی؟
ګوره اکبره وروره، اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته. اوس دغه زرګون ورکه کورې، هسې هم را معلوم دی، وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو.
دا هم سمه خبره ده خورې. ها دا یو زرګون واخله.
خدای دې خیر درکړي، تل خوشحاله اوسئ. خدای مو دې بل متاچی اوساته.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com